ستړي مشه دا مشال ریډیو دې د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق همکاري کوي. د خبرونې د سر موضوع دا د عوامي نشل ګوند مشر ایمل ولی خان وای چې په هغه هیواد کې پښتانه محفوظ نه دي. د دې ترڅنګ د پاکستان پوز وای چې د پوزي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټننت جنرال فیض حمید یې نیولې ده او د هغه خلاف کاروایی شروع کړې ده. حال به نه خپني غدر کو. یو شمیر نور راپورونه هم لرو. کتر پایرا سره مل پاتې شوی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي. خړومبې خبرونه خړومبې د مشال د خبرونو سرټکی. دا عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان داوا کړی چې په 1900 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې تر نن ورځې پښتانه په دې هیواد کې محفوظ نه دي. د پاکستان پوز وایي چې د پوزي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولې او د هغه پر ضد د کورټ مارشل کاروایی پیل شوې ده. د فرانس، برېټانیا او جرمني مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیمه ییز ثبات ساتلو غږ کړی دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان داوا کړی چې په 1900 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې تر نن ورځې پښتانه په دې هیواد کې محفوظ نه دي. نوموړي د اګست پر 12مه په 400 کې د بابړي په پیښه کې د وجل شو د 15 تلین په مناسبت د غونډې پر مهال له مشال لیلو سره په خبرو کې د چانوم وانخست، خو ویل چې خیبر پښتونخوا صوبه هغو قوتونو ته سپارل شوی چې دلته امن نه غواړي.
بد قسمت ہے نا چې دا کم وخت ذکر کیږي گی یا کم وختونو کې موږ ولاړ یو خبره کیږي گی. نو زدا نه غنم چې پښتانه به د وخت محفوظ وي، بلکې زدا غنم چې د پښتنو په خوره یو وار بیا د زورورو قوتونو سودا شوی دا.
ایمل ولی خان د لسیزو پخوانیو مرګونو پیښو ذکر وکړو. وی ویل چې د مردان د ټکر د پیښور د کیسخانه او د 1900 زیږیز کال د اګست پر 12مه د 400 د بابړي له پیښو واخله تر ننه په 2023 زیږیز کال کې هم پښتانه او د پښتنو سیمې خوندي نه دي پاتې شوي او دا قصدن داسې ساتل شوې ده. نوموړي د عزم استحکام په نوم حکومتي عملیاتو ته په اشاره وویل چې له هغو سره نامنی نشي ختمېدی. د پاکستان پوز وایي چې د پوزي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولې او د هغه پر ضد د کورټ مارشل کاروایی پیل شوې ده. نن د اګست پر 12مه د پوز د اطلاعاتو د څانګې ISPR لخوا جاري کړل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پوز د پاکستان د سپریم کورټ له حکم سره سم تفصیلي عدالتي تحقیقات کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کرواله معلوم کړي. بیان زیاتوي چې د دې پلټنې په نتیجه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د پوزي قانون لمخې د هغه پر ضد د نظم او ضبط څخه د سرغړونې کاروایی پیل شوې ده. پوز وایي دا کاروایی په دې مخه کوي چې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کرواله معلوم کړي. پوز وایي چې د دې نه علاوه د هغه پر ضد د ریټایرمنټ نه پس د پوزي قانون نه د سرغړونې د یو شمیر تورونو په اړه به هم پلټنې کیږي. په برس ویلی وزیرستان کې د خفیه ادارې یو چارواکی وایي چې پرون نامعلومو وسلوالو د تحصیل تیاردی په کوټ کونړ سیمه کې 2 سرتیري په ډزو وجلي. چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لیلو ته وویل چې وجل شوي سرتیري د فرنټیر کور یا ملیشا ځواک سره تعلق دي. بلخوا د پښتون ژغورني غورځنګ د سراروغ سیمې مشر شیرزاده مسید مشال لیلو ته ویلي چې تر دې پیښې وروسته په تحصیل مکین میروبي کلي کې د پوست په ډزو یو 8 کلن یو ماشوم چې جاسم نومېده جوبل شوی دی. د تیاردی کوټ کونړ سیمې د FC 2 سرتیرو د وجنې ذمواري لا تر دې دمه نه ده منلې او نه پوز د خپل 2 سرتیرو د وجل کېدو په مکین سیمه کې د یو ماشوم د جوبل کېدو په اړه سویلې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله د کسټم کلیرنګ ایجنټانو لنن څخه د کار بندي اعلان کړي. دوی وایي تر هغه وخت به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر ډرایورانو لګیدلي محدودیتونه لرې کړي نه وي. په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی او مشر نظیم ګل د اګست پر 11مه مشال لیلو ته وویل په کار ده چې د پاکستان او افغانستان سوداګر ورسره همکاري وکړي. د پاکستان کسٹم چارواکی وایي په بیا بیا ډرایورانو ته د یاد وسنادو جوړولو لپاره وخت ورکړی خو یو شمیر ډرایورانو لا پکې نه دي جوړ کړي. د شمالي وزیرستان د میرعلي په موساکي حسیخیلو کې د اګست پر 11مه د وسلوالو او پاکستاني پوز ترمنځ پنخته کې د یو پوزي میجر په ګډون 4 عسکر ټپیان شوي دي. دا خبره په سیمه کې د ضلع انتظامیه پوز او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال لیډیو ته کړې ده. دوی وایي چې وسله وسلوالو د پوز پر کاروان برید کړی او تر هغې وروسته یې ترمنځ سو ساعته نښته شوې ده. تر نښتې وروسته خلکو د ویرې له کبله د میرعلي بازار هم تړلی و. په عین وخت کې د حسوخیلو مشرانو د امن غوښتنې تکرارولو لپاره جرګه کړې او ویلي دي چې پوز او وسلوال دواړو ته یې جرګه لیږلې چې پر عام ولس رحم وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د فرانس، برتانیې او جرمني مشرانو په مندني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیمه ییز ثبات ساتلو غږ کړی دی. درې واړو هیوادونو پر ایران او د هغې پر متحدینو ټینګار کړی چې په غزه کې د اوربند او د یرغملو کسانو د خوشي کولو چانس دی له خطر سره نه مخامخوي. د اګست پر 12 نیټه د برتانیې وزیر اعظم کیر سټارمر، جرمن چانسلر اولف شولز او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مخوان په یو بیان کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په سمدستي توګه د مذاکراتو بیا پیلولو په اړه د امریکا او سیمه ییزو هیوادونو د غږ هرکلی کړی دی. امریکا او اروپایي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. په بیان کې ویل شوی چې خبرې اترې باید نورې د ځنډ ښکار نشي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مرته وړاندې کول او کتر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. نن د بابړي د شهیدانو 15 تلین دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي په دغه هیواد کې د 1920 کال راهیسې پښتانه محفوظ نه دي.
بد قسمت نه چې دا د کوم وخت ذکر کېږي یا کوم وختونو کې موږ ولاړ یو خبره کېږي. نو زه دا نه ګڼم چې پښتانه به دې وخت محفوظ وي.
په خیبر کې کسٹم کلیرنګ ایجنټانو هړتال کړی. ولی
نہ بہ امپورٹ دی نہ بہ ایکسپورٹ دی نہ بہ ٹرانزٹ دی بالکل بہ یو قسم اگر میں یودا پالیسی اس تو پر واپس نہیں اسے ان شاء اللہ منگا کا پوری ہڑتال جاری.
د پیښور پولیس وایي په دغه خار کې د ماشومانو پر ضد د جرمونو کچا زیاته شوې ده. دا ولی
د ماشومانو سره د زیاتی پیښې چې دي د اروس تروازه باندې سیوا کی کیسز په خوا کړه کېدل رائے رپورٹنګ باندې کېده.
یو شمیر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال مطالب د دې خپرونې برخه دي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبری غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یما. څنګه په خبرونو کې مورید د پاکستان پوز وایي چې د پوزی استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر جنرال ریټایرډ فیض حمیدی نیولې او د هغه پر ضد کاروائی پیل شوه. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې موجود دی په دغه پرمختګ نظر ساتي. طاهر خان ستړی مشه او کدا وایي چې آیا د جنرال فیض حمید پر ضد دا پوز چې کوم بیان راغلی دی دا چې کوم ټکي پکې کارول شوی دی آیا دغه وجوهات دي که د دې نه علاوه هم څه وجوهات شته؟
سلام تاسو ته ستاسو اوریدونکو ته. ستاسو په دې پوښتنه کې چې آیا نور وجوهات به وي او کنا د جنرال فیض حمید د نیولو، نو یو تاثر خوشتا په پاکستان کې او د دې نیولو د خبر وروسته چې فوج ویلې دي غنیولې شوی دی د هغې په تحویل کې دی، حراست کې دی، په بند کې دی، نو چې کوم بحثونه کېږي په هغې کې اشاره کېږي د جنرال فیض حمید په اړه باندې چې پاکستان تحریک انصاف سره د ده تړاو، بیا پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د هغې یو تعلق، او لکه دې ته خو ځینې خلک اشاره کوي او احتمال شته هم، ځکه دا د پاکستان په تاریخ کې ویل کېږي چې اول ځل دی چې د ISI د استخباراتي ادارې او پخوانی مشر هغه نیول شوی دی. سره له دې چې د فوج بیان کې دوه شیانو ته اشاره شوې ده چې یو هاوسینګ سوسایټي ذکر شوی دی چې سپریم کورټ فوج ته لکه دا خواهش کړی وو چې د جنرال فیض حمید خلاف دی پلټنې وشي، ځکه چې دلته یو هاوسینګ سوسایټي ده، د هغې لخوا تورونه راګول شوي وو چې د هغې په دفتر باندې د مالک په کور باندې چاپی وهل شوی وي، جنرال فیض حمید باندې تور لګول شوی وو. نو بهرحال یو خدا او بل دویم په د پاکستان فوج بیان کې دویمه نقطه چې ده هغه دا ده چې د جنرال فیض حمید د ریټایرمنټ نه یا د تقاعد نه وروسته ځینې داسې کارونه کړي وو چې د هغې په بنیاد باندې هم د ده خلاف باندې پلټنې وي او د هغې وروسته بیا دې نیولې شوي دي. لیکن د فوج بیان کې دغه دویم چې کوم یو سو یاد کړی دي ملټیپل انګلیش استعمال شوی دی، نو نه دی ویلې شوی چې هغه کم داسې یو کار کړی دی چې هغه د فوج د ریټایرمنټ نه پس د قوانینو خلاف وو. خو بهرحال هغه نیولې شوی دی او اوبه کتی شروع ستو بیا چې سکیږي، لیکن دا په پاکستان کې یو غیر متوقع او یو مهم پرمختګ ګڼل کیږي.
طاهر خان لن غون ته کراته وای تاسو غنی د دې مخکې هو کس مونږ کتلی دی د بازي کم رینکینګ له یاد جرنیل نه چې کم لاندې رینکینګ کسان دی هغه ته په مختلفو تورونو کې د پوز له خوا بیان را دي چاته په جاسوسۍ کې چاته د نورو سیدونو په حواله سره د پوز موجوده یا په خوانو کسانو ته سزاګانې ورکل شوې دي په جیلونو کې دي د دوی سره دي چاته عمر کې. آیا تاسو غنی چې د تاسو خپل مویل په تاریخ کې پیل دل دی د پوز په تاریخ کې دی به سزا شي؟
نو لکه څنګه چې یو خو دغه د ټاپ سیټي خبره ده چې یو هاوسینګ سوسایټي ده داغه نغه زما په نظر باندې دومره زیات سکوي هغه یو تور لګېدل او په هغه تور باندې هغه سپریم کورټ ته تللی او سپریم کورټ بیا چې کوم آرډر کړو په هغه والي سره د دونوم پکې هغه وخت کې شیوندا ګمان نه کوم چې دا یو ډېر لوی جرم به وي د خلاف ثابت شي. لیکن دا بل خبره چې د فوج بیان کړه چې زنه یعنی زنه پیخې د فوج بیان وایي د دغه خلاف راغلی وی چې د پکې د فوج د قوانینو سرغړونه کړې د خلاف ورزي کړې ده اوس دغه کې وضاحت نشته چې هغه څه کړې دي. خو لیکن ګوره یو خبره خدا چې جنرال فهد حمید رول کدا عیسائی مشر وو کدا پېښور کور کمانډر وو نو دغه رول دغه په کردار او په رول باندې خو لکه سوالونه وو پښتنې وې او په هغه کې پاکستانی طالبانو سره مذاکرات او خبره وا بیا داسې ویل کیږي چې د پخپل باندې خوست هم ورغلی او الته خبرې کړې وي او بلته بیا دا خبره کېده چې د حیثیت د سوچ باید پخپل باندې نه وتلی بیا د طالبانو د ټي ټي پی د ځنې خلکو پاکستان ته واپسی هغه مکم دی یادېږي چې دا د دوه بیا یو جرګه لیږلې شوې تاسو ته به یاد دي یو جرګه لیږلې شوې وه چې هغه وخت کې پیپلز پارټي چې کوم پکې غړی وو اخونزاده چټان هغه دا خبره کړې و چې دی د کور کمانډر چې هغه وخت کې جنرال فیض احمد کور کمانډر وو دغه په وینا باندې په جاس کې تللی دي او دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې فرت الله بابر چې هغه وخت کې د پارټي سیکرټری جنرال وو هغه په زخپل دغه سیمینار کې موجود وم هغه ویل چې کله چټان کابل ته لاړ نو بیا د تپوس کو د بلاول بټون چې چیرمن دی بیا د سفردارینا چې هغه شریک چیرمن وو چې آیا دا چټان چې تری د پیپلز پارټي دا په دې نمائنده آیا د پارټي خبر کړي و چې نو خبر کړي یعنی هغه البته هغه دا بیا وی چې فیض حمید دا ویلی وو هغه ته چټان ته پیپلز پارټي سره خبر شي دا شي انده شي دي چې دا یو متنازع غونډې را دی او رول مخې ته راغلی نو او ګورم تاسو ورنه پښتنه مهم وا او زما خیال چې تاسو هم ذهن کې به ضروري شي راغلی وي چې په دې نیولو کې ممکن دا چې دا کم شایان یا ګورک الزامات چې پته سوګنی سي د الزاماتو بیا خلک یو تشریم کوي یا توظیم کوي معلومات مور کوي چې دا کار کړی دی دا ځکه اکثر خو پاکستان کې دا مویل کیږي که یو کار ماضي کې شوی دی نو هغه د عیسائی د مشر نه وي هغه بیا د ریاست خبره وي نو که جنرال فیض احمد ځنې کارونه کړي دي بیا جنرال باجوا
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په لور راځو. د عوامي نشنګود مرکزی مشر او سېنټر ایمل ولی خان ویلي چې پښتانه خوندي نه دي او خیبر پښتونخوا هغه قوتونو ته ورکړل شوی چې په دې سیمه کې امن نه غواړي. نوموړي دا خبرې نن د اګست پر 12مه د خدای خدمتګارو د تلین په مناسبت مشال ریډیو ته کړې دي. ایمل ولی خان ویلي چې د په اند په خیبر پښتونخوا کې پوځي عملیاتو ګټې نه دي ورکړي او نه به په راتلونکو کې ورکړي. بلخوا د پاکستان پوځ او پولیس وایي چې د ترهګرۍ ضد په عملیاتو او کاروایانو کې ګڼو سرتیرو قربانۍ ورکړي دي. نور حال شبیر احمد جان راکی.
عوامی نیشنل گوند هر کال 12 اگست د خدای خدمتگارو تل مانځي. په دغه یادګار د ازره ورستو مشال لیډو سره خبرو کې د عوامی نیشنل گوند مرکزی صدر او سېنټر ایمل ولی خان ویل چې کوټه ټکر وو که قصه خانی وا او کبابړه نو هغه وخت هم او اوس په 2023 کې هم پښتانه او پښتانه سیمه خوندې نه ده او دا پقس داسې ساتل شوی ده.
بد قسمت نه چې دا د کم وخت ذکر کېږي یا کم وختونو کې مونږ ولاړ یو خبره کېږي نو زدا نه غنم چې پښتانه به د وخت محفوظ وي بلکې زدا غنم چې د پښتنو په خوره یو واره بیا د زورورو قوتونو سودا شوی ده او داغه سودا په نتیجه کې زدا اینم چې دې زل ډایرکټ پختونخوا خوتش پختونخوا بنی دې زل پاکستان به دې زل نشي بچ کې دې دا خبره زما یاد ساته
دا چې موجوده وخت کې خو حکومت هم او پوز هم د وسلوالو پر ضد عملیاتو پریکړه کړې ده او عملیات روان هم دي نو آیا دوی غنی چې دې عملیاتو سره به وسلوال او بدمنی ختم شي او امن به پرځې شي نو نوموړی جاتوي داسې هیڅ نخکاری
بدقسمتی دادا چې د پختونخوا د خاورې سودا په دې شکل شوې ده چې یو خو اراده ترګر کولو پریخې دي او بل خو اراده ترګر او نمائنده جماعت له حکومت لہذا دلته بدقسمتی دادا چې تیر ظلم پختونخوا دلته دا قربانې کېدل د بیانیې قربانی چې طالب وي چې زبا په 15 ورځو کې دنه دنه د پیښور حکومت ګیروم او زمنګ د مشرانو وردخکار او درېدل چې بيد د پختونخوا حکمرانی ده دا رانه دونه پاسانه شو نشي غشته او په امن به جون تیرو نو هغه وخت د بارود ډېر زمنګ نمخ کې چې کوم حکومت تیر شوی او هغه حکومت او د فوج په ملي بغت پختونخوا د بارود ډېر جوړ شوی نن زبیا د اینم چې دغه په ملي بغت بیا ډېر جوړ دی او د خوري خاوندان بل دي
بل خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی صوبه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه کړې او وایي چې د صوبې پولیس او ترهګرۍ ضد ادارې CTD به دغه عملیات کوي او د صوبې پولیس هم وایي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې تر دې دمه د دوی د تدریشتو سونه سیوا پولیس اهلکاران مجلس شوي او ګڼ شمېر جوړ شوي دي او اوس هم د دوی خلاف جنگ ته په مکمل توګه چمتو دي بل خو د پاکستان پوز او مرکزی حکومت هم د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ پر ضد عملیات اعلان کړي د دوندره عوامي نېشنل ګوند داوا لري چې په 12 اگست 1978 سلوخت کم کې د ها وخت مسلم لیگ صوبای حکومت د خدای خدمتګارو په پرمنا جلوس د ذکر وی چې پکې د دوی په وینا د شپږو سو نه زیات کسان وجل شوي او د زنانو او ماشومانو په شمول پکې ګڼ شمېر جوړ شوي هم وو خو له خوش شپږ او یا کال تیرېدو باوجود هم پاکستان کې یو حکومت یا سرکاري ادارې د دغه شمېرو په خلې نه دی کړې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوره
تاسو مشال رادیو ته غواګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو میرلی حساخیلو تا د شمالي وزیرستان د میرلی په موساکی حسوخیلو کې یو د بیا د پاکستان پوز او وسلوالو ترمنځ خطو ځای خلک خندې خمن کړی دي ځای خلک او چارواکي وایي چې پرون هلته وسلوالو پر پوزي کاروان بیت کړی او د یو افسر په ګډون یې څلور اسکر ټپیان کړی دي دا هغه سیمه ده چې سور د وړاندې د وسلوالو لخوا د پوزي کاروانونو مخنیوي لپاره سړک کیندل شوی و او بیا پوز هغو خلکو ته د کورونو خالي کول ویلي وو چې لوی سړک ته په 1500 متره کې دننه آباد دي دیاره نور تفصیل عمر وزین داو
زلی انتظامیه فوزی او استخباراتی ادارو جلا جلا چرواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا اگست په 11 میرلی موسکی حسوخیلو کې د وسلوالو او فوز ترمنز بیان شته شوی چې د فوز یو افسر میجر په ګډون سلور سرتیری په کې جوبل شوی د نشته پس حسوخیلو کې ځای خلکو جرګه کړي او ویلی دی چې هم فوز او وسلوالو ته جرګه لګي دا امنیت لپاره هڅه کړي دا د غیبروسته چې دا اگست پاتمه د غلطه وسلوالو خیسور سړک کندلې وو چې هغه پس د ځای مشرانو په وینا فوز د غلطه د سړک دواړو طرفونو اوسیدونکو ته د کورونو خالی کول ویلی ول خو بیا د اگست په نهمه حکومت سره مذاکرات وشول سړک ځای خلکو سم کړ حکومت ورته وویل چې کورونا دې نه خالی کوي خو پرون بیا په یاد سیمه کې د فوز په کنوایی وسلوالو بریت کړي چې دا غې پس و ساتونه نه خته شوي د نشته پس میرلی بازار خلکو د ویرې لوجه تړلې وو د جرګې یو مشر او هڅو خېلو اوسېدونکي ملک نصر علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو او فوز ترمنځ سو ساته جګړه وشوه ځایي خلکو ته مالی تاوان رسېدلې خو ځاني تاوان نه وشو البته ځنه ساروي د مرمۍ ښکار شوي وژل شوي نو موړی وویل چې هم فوز او هم وسلوالو ته جرګه لیږي چې په عمله سره هم وکړي نن د اوتمانځای مشرانو بیا لویه جرګه ده پریکړه بکړي چې د نامنۍ د مخنیوي څه حل وګوري
چې ما درګادو ته تک روانه ده چې دوه زره اتمو ځای دي هغه درګه شو دی نه د مخشه پر وسلا عمل کړی ای په چې کوم ګراوند دا هغه په دې وخت باندې درګارون دی خپل پای درارون
اوتمان ځای جرګه د اگست په نه هم اعلان کړي وو چې حکومت د امن ټینګښت او نورې کمې ژمنې چې ورسره کړې هغه یې نه دی پوره کړې. نو د څوارلسم اګست آزادۍ ورځ باندې دوی په تورو بیرغونو راوځي او شمالي وزیرستان پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم بندوي. ذیلي انتظامي چارواکي وایي چې جرګه ته یې ډاډ ورکړی چې حکومت او فوج هڅه کړي چې عام خلک د ځاني مالي توانونو وژغوري. د وسلوالو ضد د فوج هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله یو دل بیا تجارتي هلې دلې له مشکل سره مخامخ شوې دي. پر یاد پوله تجارتي مال وړونکي ترانسپورټ ودرېدلې دی. دا په داسې حال کې دا چې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د پاکستاني حکومت لخوا پر ډرایورانو د لګېدلو محدودیتونو پر رد احتجاج او هړتال کړی دی. دوی وایي هیڅ ډول ترانسپورټ به دې ته نه پرېږدي چې پرې تګ راتګ وکړي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. تفصیل فرحت شینواري نه.
دا تورخم کسٹم کلیرنگ ایجنٹانو اتحادی یو مشر نظم گل مشال ریڈیو تھویل چې دا اگست 12 نیټه نه دوی احتجاجن مالونه نکلیر کوي او پایا جام هړتال اعلان کوي.
نه به امپورټ دي، نه به ایکسپورټ دي، نه به ترانزټ دي. بالکل به یو کیسه مرام نه یو دا پالیسی اسکو پر واپس نه اخیسته. ان شاء الله مونږه پورې هړتال جاری په کار ده چې په دغه افغانستان او پاکستان تاجران ترانسپورټران دا مونږ
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی او سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم ډرایورانو لپاره سختو سفري شرطونو او ګاډو ورې سارولو له امله په دوه اړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوځي.
چې کله ترانسپورټ ودرېږي او پای په خپل ځای ودرېږي نو په هغه صورت کې به ټریډ ته نقصان رسي، ځکه چې ټریډ حکومت دی موجوده وخت کې اکثر د پاکستان د افغانستان هم ضرورت دی. او که ټریډ ودرېږي نو دا دواړه طرف ته د ریونیو په شکل کې هم نقصان دی او د تجارت په شکل کې هم تجارت هم یو غټ نقصان رسی. نو دغسې دا نقصان دواړه طرف ته دی، هم د ګورنمنټس نقصان دی او هم د تجارت نقصان دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د امپورټ ایکسپورټ مالونو نکلیر کولو دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د اګست لومړۍ نیټې نه د پاکستان حکومت افغان او پاکستانی ډرایورانو پارا د ٹی اے ڈی یعنی ٹیمپرری ایڈمیشن ڈاکومنٹ په نوم اسناد جوړول لازمی کړي او چې کومو ډرایورانو سره دا اسناد نشتا نو د تیرې وی ونه رئیسی د دوی گاڑی رئیسار کړي او د تورخم دواړو خواو ته ولاړ دي. د تورخم کسٹم چارواک ویلی چې کومو ډرایورانو ٹی اے ڈی په نوم اسناد جوړ کړي او یا هم پاسپورټ او ویزا لري نو دا غوی په تګ را تګ باندې څه بندیز نشتا او په تورخم باندې د پیاده خلکو تګ را تګ هم دوام لري. د ٹی ڈی په نوم اسناد د پاکستان او افغانستان سفارتونو لخوا افغان او پاکستانی ډرایورانو ته جاری کیږي. په دې کې د ډرایورانو او ګاډو تفصیلات لیکل کیږي او په دې باندې بیا ډرایوران د بغیر پاسپورټ او ویزې دواړو هیوادونو ترمنځ تر شپږو میاشتو پورې دوامدار تګ راتګ کړی شي. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو لخوا د مالونو نه کلیر کولو او پایا جام هړتال د اعلان په هکله لا پاکستانی چارواکو څه نه دي ویلي او نه دوی سره تر اوسه د مذاکراتو لپاره کومه رابطه کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو د پیښور پولیس وایي چې سخت کال د اگست تر میاشتې په پیښور کې د ماشومانو پر ضد جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دغو جرمونو کې د جنسي تیری، تښتونې، د قتل، د هڅو او په زور د لدرکۍ پیښې شامل دي. بلخوا فعالان وایي چې په صوبه کې د قانون د موجودګۍ باوجود په ماشومانو د تیری مجرمان نه نیول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې. په پیښور کې سخت کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تښتونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو یو سل څلور څلوېښت پیښې ثبت شوې دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اګست پر یولسمه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخې سخت کال تر اوسه په پیښور کې پر ماشومانو د تیری اوولس پیښې ثبت شوي دي چې په دې قضیو کې څلور څلوېښت شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخت کال په پیښور کې نولس ماشومان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د قتل د پنځلسو قضیو له جملې څخه پنځه پنځوس شکمن کسان پیژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربیره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې څلوېښت پیښې ثبت شوي دي چې درې شپېته شکمن کسان دي نومولي دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تښتونې اوولس پیښې هم لیدل شوي چې شپږ دېرش شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په اوولس کې په دې اړه بیداری راغلی دی او اوس اوولس دا ډول پیښې رپورټ کوي خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پیښې جدي دار وستر وزه باندې سیوا کیږي او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز پخوا کله کېدل غایي رپورټنګ باندې کېده او اوس چې دی نو شعور او بیداری زیاته شوې ده، د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګ ډېره حساسیت او بیداری شته دی او هغوی کیسز چې دي نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دا هم ده چې اوس هم ډېر کیسز چې دي نو کیږي خو رپورټنګ یې نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسنادو له مخه په تیرو پنځو کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه درې نیم زره مقدمې درج کړل شوي دي چې پکې څه د پاسه څلور سوه تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتې د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی. اوس چې کله د ماشومانو د هغې بیا یو څو کمپوننټس دا یو څو شیزونه دي په هغې کې، لکه یو په هغې کې مثال په تور لا او پالیسي ډېره ضروري ده. نو زمونږ خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی، د دوه زره لسم قانون مونږ سره شته، کمپریهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې. خو دا هغه انیشیل سټپس د دې چې کوم زیات دغه دی، نو په هغې کې چې کوم شیزونه مسنګ دي مثال په تور، نو هغه دي کوآرډینیشن بټوین د ډپارټمنټ چې کوم اهم، لکه اوس پولیس دی، چایلډ پروټیکشن سیستم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، د دې خپلو کې کوآرډینیشن پکار دی. بعضې اوقات د ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي، پتان خبر شي خو نور څوک خبر نه شي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغېزمن ګامونه کم ښکاري. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمري قید، د مرګ سزا او د نوکرونه د ګوښه کولو سبب کېدای شي، چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسي کچه خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوي خپرولو مرکز ده.
زموږ کوشش دا دی چې مطلب یو خاص سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا دی چې د پریونشن، د کمپلینټ او د ریسپانس یو سترونګ نظام وي. کنه او د هغې په حوالے سره مونږ ډفرنټ زموږ سیزن روان دي، لکه مطلب یو سایډ ته سنسټایزیشن ده چې اویرنس دی ضروري دی، ٹھیک شه، بلکې دا پولیس کوم رپورټ هم دی. دا سنسټایزیشن او د اویرنس ته پرته سیزن چې کوم دی هایلایټ کېدل شروع شو. او مونږ چې کوم دی دې وخت اوس شروع کړو، مونږ خپل چې کوم چار برین سیستم پروګرام دی هغه مونږ ڈسٹرکٹ او گراس روٹ لیول یو سی او وی سی لیول ته انٹروڈیوس کر، ٹھیک ہے، اس دے وقت منگا جی گم دے نا گراس روٹ لیول بانے پہ، بی سی او پہ این سی لیول بانے ایک کمپین ہو باقی کمیونٹی ایلڈر شامل ہو بھائی کے لوکل امام مسجد شامل ہو لوکل وکیل شامل ہو لوکل ڈاکٹر پکے شامل ہو
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز یاتوی چې دا محل د دوو زم شو زلو تر سنگ د سوبې په نور لسو زلو کې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوی چې پکې د ضلع دینی عالمان وکیلان خزی او مخور کسان شامل دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی درنګ سات کې تاسو ته د خبرونو لنډی وړاندې کوم. دا عوامی نیشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان داوا کړی چې په 1970 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې تر نن ورځې پښتانه په دې هیواد کې محفوظ نه دي. نوموړي د اګست پر 1950 کې د بابړي په پیښه کې د وجل شو د 50 دین په مناسبت د غونډې پر مهال د مشال ډیډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرل فیض حمیدی نیولی او د هغه پر ضد د کورټ مارشل کاروایی پیل شوې ده. نن د اګست پر 1970 د پوځ د اطلاعاتو څانګې پیار لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې دا خبره شوی. په برسویلی وزیرستان کې د خفیه ادارې یو چارواکی وایي چې پرون نامعلومه وسلوالو د تحصیل تیار دی په کوټ کونړ سیمه کې دوه سرتیري په ډزو وجلي. چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال لیلو ته وویل چې وجل شوي سرتیري تعلق د فرنټیر کور یا ملیشا سره دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د سراروغ سیمې مشر شیرزاده مشال لیلو ته ویلي چې تر دې پیښې وروسته تحصیل مکین میروبي کلي کې د پوسټ په ډزو یو 8 کلن ماشوم جسیم نومېده چې ژوبل شوی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر پوله د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د نن څخه د کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه وخته به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر ډرایورانو لګېدلي محدودیتونه لرې کړي نه وي. د شمالي وزیرستان د میر علی په موساکي هڅې خویلې کې د اګست پر 11 د وسلوالو او پاکستاني پوځ ترمنځ پنخته کې د یو پوځي میجر په ګډون 4 اسکر ټپیان شوي دي. د خبر په سیمه کې د ضلع انتظامیه پوځ او استخباراتي ادارو چارواکو بیګا مشال لیډیو ته کړی ده. د فرانس، برتانیا او جرمني مشرانو په میندني ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیمه ییز ثبات ساتلو غږ کړی دی. درې واړو هیوادونو پر ایران او د هغه پر متحدینو ټینګار کړی چې په غذا کې د اوربند او د یرغملو کسانو د خوشي کولو چانس له خطر سره نه مخامخ وي. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو د لنډیز نه پس ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د فرانس په پلازمینا پاریس کې د 2023 میلادي کال د اولمپکس لوبې بیګا پای ته ورسېدې. په دې بیلابیلو لوبو کې امریکا لومړی، چین دوهم او جاپان درېم مقام ترلاسه کړی دی. پاکستان په دې کې یو د سرو زرو مډل ګټلی و خو د افغانستان لوبغاړي پکې د تمغې په ګټلو کې نه دي بریالي شوي. د اولمپکس لوبې هر 4 کاله وروسته ترسره کیږي. ټاکل شوی چې راتلونکي هغه به په 2023 میلادي کال کې د امریکا په لاس انجلس ښار کې وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور معلومات راکړي.
د پاریس دوبنه اولمپیک بلاخره تر شاوخوا 15 ورځو وروسته پای ته ورسید. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو په اساس په دغه سیالیو کې د شاوخوا 200 هیوادونو نږدې 1,000 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل. امریکا 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړي چې ټول ټالی د مډالونو شمیر 168 ته رسیږي او لومړی مقام یې ګټلی. دویم ځای چین خپل کړی چې که څه هم د سرو زرو مډالونه یې د امریکا په څیر 40 خو د نخري او برونزو مډالونه یې کم وو او جرمني یو نوي مډالونه وګټل. کوربه فرانسه په 48 مډالونو 15 شوه. 14 د سرو زرو، 19 د سپینو زرو او 22 د برونزو مډالونه وګټل. په دغه اولمپیک ټول ټال 6 هیوادونو مډالونه وګټل چې زامبیا د یوازې یو برونز په ګټلو وروستی مقام خپل کړی. د افغانستان 6 لوبغاړي هم په دغه اولمپیک لوبو کې برخه اخیستې وه. فریبا هاشمي او یولدوز هاشمي د بایسکل چلونې، کیمیا یوسفیا او شاه محمود نورزایی د 100 متره منډې یا اتلتیکس، فهیم انوري د 500 متره لامبو او سمیم فایزاد د جودو په برخو کې ګډون درلود. که څه هم ځینو دغو لوبغاړو له هغې ډلې د منډې په برخه کې شاه محمود نورزایی خپل پخواني ریکارډونه مات کړل خو یو هم د مډال په ګټلو بریالی نه شو. نجونو لوبغاړو بیا په دې اولمپیک کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړ. کیمیا یوسفی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته په یو شعار سره ټینګار وکړ چې د نجونو لپاره باید د تعلیم او ورزش حقونه تامین شي.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضور به خاطر زنان افغانستان بود، تایی که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
افغان بریک دانسر منیجه تلاش چې د کډوالو په ټیم کې برخه درلوده، په دې خاطر چې د بریک دانس یا ورزشي نڅا د لوبې په سټیج د افغان ښځو د ملاتړ شعار ورکړ، د لوبې له دوامه محرومه شوه. هغې تر خپلو اصلي جامو لاندې په یو ټوکر چې وروسته یې په ځان تاو کړی و په انګلیسي لیکلی و فری افغان وومن، افغان ښځې آزادې کړې. په دې سربېره د پاریس اولمپیک له نورو حاشیو سره هم مخ و. یوه هم د الجزایر د بوکسرې ایمان خلیف و چې ګڼو خلکو یې په ښځینتوب او جنسیت شکونه څرګندول. ایمان خلیف بالاخره له ټولو نظرونو سره سره د بوکس په میدان کې خپلې ټولې سیالانې ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. هغې د شنبې په ورځ له اکس ټولنیزې شبکې هم د فرانسې په محکمه کې شکایت وکړ چې د دې پر ضد یې منفي تبلیغات کړي او دا یې ځورولې ده. د پاریس د اولمپیک تر پای ته رسیدو یوازې څو ساعته مخکې هم یوه بله جالبه او حیرانوونکې پیښه وشوه. یو سړی چې کمیس یې نه و اغوستی د ایفل ټاور ته د ختلو په حال کې ولیدل شو. پولیسو د دې ټاور له شاوخوا او دننه خلک وایستل څو د هر ډول ناڅاپي پیښې مخه ونیسي. په دې سره د پاریس اولمپیک پای ته ورسید او بل وار اولمپیک به د امریکا د لاس انجلس ښار په کوربتوب ترسره شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
مشال لیلیو تغوگی اوریدون کو دا افغانستان په خوست کې د معرف جان تر سر لیک لاندې د خوندو او مدرسو د زده کوونکو د دیر شلو بلو ترمن د کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالو تابعیا کوونکو ویل لدی لوبو یې مخه د خوندو او مدرسو ترمن د واټن ختمول همدارنګا طالب علمان اصلي علوم او زده کوونکو بیا په دیني علوم کې ډېری مطالعه تحصیل ول. د خوندو زده کوونکو د دیني مدرسو طالب علمانو یاد لوبي ګټورې وبللې. په دې اړه تفصیل د خوستا نجیب الله الوخی راک.
په خوست کې د معارف جام تر صدیق لاندې د ښوونځیو د زده کوونکو او دینی مدرسو د طالب علمانو د دیرشو ټیمونو سیالۍ چې نږدې یوه میاشت وړاندې پیل شوې وې د نصرت العین مدرسې د طالب علمانو په بریا پای ته ورسېدې. د دویم پړاو یادې لوبې چې د حکیم کنیوال د تفریحي پارک د مس عینک ځون په لوبغالي کې ترسره کېدې منتظمینې موخې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ د واټن له منځه وړل یادوي. د لوبي او تابعیا کوونکي زیاولا ارمان مشال راډیو ته وویل
لدغه سیالۍ چې موږ جوړې کړې دي یقینا په ټولنه کې یو ښه رول لوبولی دی، یو مثبت بدلون راغلی دی. همغه دی چې د مدارس طالب علمان دې ته هڅول شوي دي تر څو د عصري علومو په برخه کې هم زده کړې وکړي او د ښوونځیو زده کوونکي هم هڅول شوي تر څو دیني علوم هم حاصل کړي.
د حکومتي او خصوصي لیسو او ښوونځیو زده کوونکي ورزشکاران د خپلو مهارتونو او ظرفیتونو د لوړولو لپاره دوی ته په دوامداره توګه د سپورتي برنامو تنظیمول ضروری بولی. دو تن ورزشکار زده کوونکو امید او ظهور ویل
دغه لوبه ډېر خلک به وشي مدارس او مکتبونو تماس درسره شوي روپندک هم دغه وختونه چې موږ دغه لوبه په لاره واچوي تاسو درځه خخ لوبغاړي ما سره شي دکتانه د کرکټونو دغه وختونه چې موږ تاسو کولول لوبه هم په لاره واچوي چې موږ خلک به تاسو راغلو
ولای بیند کور دا بزای کې دا ډېر مهمه دي ځکه چې د مدرسو او مکتبو ترمنځ یو اړای دی سپور ډېر مهمه دی او کرکټ بورډ نن دا هیله لري چې موږ سکول لیول هم زر فایل کړی په غا باندې کار وکړي ځکه چې د کوونکو لپاره پریکټس او تمرین ذهني آرامتیا ډېر مهمه ده.
د معرف جان سیالۍ لوبغاړي وایي که د ښوونځي او مدرسو ښوونیز کالونه په یو وخت پیل شي او بیا یې ازموینې او رخصتۍ هم په یو وخت وي نو په ډېرو برخو کې ګډو برنامو ته لار پرانیزي. دوه تنه طالب العلم ورزشکاران یوسف درمان او شکرالله اسلامیار وایي
درسونه وروسته په چټۍ کې یا د مکتب امتحانې وروسته نه د مدرسې امتحانه د مکتبو امتحانه په یو ځای شروع شول او یو امتحان وروسته بیا د معرف جان سیالۍ پیل شوې او د معرف جان په چوکاټ کې د سیالۍ انشاءالله خیره وایي.
دا لوبي خدای شه لپاره مهمه ځکه چې مکتبونه مدرسې ترمنز کوم وطن دا ختمي دا غره لوبي خو زیات مونږ کې ځکه مونږ ډېر تیارې ورته نه ولې ځکه د تیارې برکت او چې مونږ پینې ترسره درې
یاد دی وی خو د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په کرکټ لوبه کې ښه ځوان استعدادونه لري او د دې برخې ګڼ ورزشکاران په ملي ټیم او کورنۍ کرکټ کې لوبیږي. خوستی ورزشکاران له کرکټ سربیره والیبال، فوټبال، کبډی، فری فایر، فوټسال او ترڅنګ رسمي ورزشونو سره هم مینه لري او له خپل ذوقونو سره په برابر ورزشي فدراسیونونو کې پر تمرینونو بوخت دي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال رادیو ته وګورئ. پرون په پاکستان کې د مذهبي لګښتو یا اقلیتونو قومي ورځ ولمانځل شو. که څه هم د پاکستان حکومتي مشرتابه په دې مناسبت په خپلو پیغامونو کې داوی کړي چې په ملک کې مذهبي لګښتو ته پوره حقونه حاصل دي او دوی یې د لا خوندي کولو لپاره اقدامات کوي، خو د مذهبي لګښتو استازو پر حکومت غږ کړی دی چې دوی ته د ملک لاین سره سم د بشري حقونو ورکړه په رښتیا هم باوري کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان په دې راپور کې اورو چې را دي چې دا اورو.
د اگست په 11مه په پاکستان کې د لګکۍ ورځې په مناسبت په اسلام آباد او کراچۍ کې لګکۍ د خپل حقونو لپاره لاریونونه او غونډې وکړي. په اسلام آباد کې د پریس کلب مخته لګکۍ د خپل حقونو لپاره لاریون وکړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو او عیسایانو سره د بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د لګکیو د حقونو لپاره لاریون تابعیا کوونکو ویل د لاریون مقصد یې د لګکیو د حقونو خوندیتوب دی او دوی د حکومت نه بیا بیا هم دغه غوښتنه کوي چې د دوی حقونه دی خوندي وساتي. د لاریون په محل پاستر جانسن بیا مشال لیډیو ته ویل پاکستان کې پرستوي کې د دوی په ضد تشدد پیخي زیاتی شوې دي.
جو اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے
دی وی لګکیو سره ناوړه چلن کیږي. په شپږ اویا کال کې پاکستان له جوړېدو څخه تر استحکام پورې د نن ورځې پورې عیسایانو سره ظلم روان دی. زمون کالونۍ سوځول کیږي، زمون خلک وجل کیږي، زمون چرچونه سوځول کیږي او موږ ته تحفظ نه راکول
کیږي.
د پاکستان حکومت بیا په وړاندې ویلي چې د لګکیو د حقونو خوندیتوب تجمن دي او هغه کسان چې د لګکیو پر ضد د تشدد په پیښو کې ککړ دي نیولې شوي هم دي. بلخوا د کراچۍ ښار په فیرر حال کې بیا هم لګکیو د خپلو حقونو لپاره غونډه وکړه چې په ګڼ شمیر کې لګکیو سره مدني او بشري حقونو فعالو پکې هم ګډون وکړو. د غونډې په مهال د لګکیو حقونو مارچ یا ماینارټی رائټس مارچ مشر ایډوکیټ لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل په پاکستان کې د لګکیو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي.
مذهب کے نام پہ جو یہ انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے
دی وای د مذهب پنوم انتہا پسندی مخ په ډیری دودا، د مذهب پنوم تعصب، د مذهب پنوم نفرت مخ په زیاتی دودې او د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول کیږي. زدا وایم دا یوازې د اقلیتونو لاریون نه دی، دا زما د مسلمانانو ملګرو په ګډون د هر سولې خوښون کې پاکستانی لاریون دی چې د سولې فضا جوړول غواړي،
امن کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں.
لوکی ویکٹر زیاته کړي د پاکستان حکومت د هغه خلکو مذهبي ډلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کاروي. بلخوا د پاکستان حکومت په وړاندې تل دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې چا ته اجازه نه ورکوي چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه وکاروي. په کراچۍ کې د غونډې په محل ډاکټر وینیش کمار بیا مشال لیډیو ته وویل په ځانګړې توګه په سن صبح کې د لګکیو انجنونو په زور د مذهب بدلولو او ودونو لړۍ لا روانه ده.
ہماری بہنیں بیٹیاں شادی شدہ ہوتی ہیں پھر بھی ان کو اغوا کر کے کوئی لے جاتا ہے.
دیوائی زمن خویندے او لونا وادی شوی بھی بیا هم حقوی څوک و تختوی او د حقوی مذهب بدل کړل شي او زمنګ واده شوی مېندې تختولې شوی مذهبي بدل کړې شوی دي او حقوی د خپل ماشومانو نه جدا کړل شوی دي او بیا موږ لګکیو ته د قلنګ یا بتی پیسو لپاره لیک هم استول کیږي او لګکیو د ټولنې نه ډیر خلک تختول کیږي.
مایرټ کمیټه کی هو رہی ہے.
په پاکستان کې هر کال د اگست 11مه د لګکیو ورځ په توګه منځل کیږي. د یاد ورځې په اړه بیا د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف، ولس مشر آصف علی زرداری سره د صوبایي حکومتونو اعلی وزیرانو خپل بیانونو کې د لګکیو د حقونو خوندیتوب ژمنه کړې ده. د پاکستان ولس مشر آصف علی زرداری په دیاړه په خپل بیان کې ویلي دي پاکستان د خپل لګکیو د مذهبي، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي حقونو خوندیتوب یقیني کولو ته ژمن دي او هر پاکستاني وګړي حق لري چې د مذهب، ذات، رنگ، نسل پرتا د خپل عقیدې مطابق ژوند وکړي. نوموړي ویلي چې ټولو اقلیتونو ته ډاډ ورکوم چې پاکستان به د دوی د حقونو د ساتنې لپاره هر ممکنه هڅه وکړي او دوی ته په ژوند کې د پرمختیايي لپاره مساوي اسانتیاوي برابر کړي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ او د بشري حقونو نورو نړیوالو ادارو وخت په وخت پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړي چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون وکړي. هیومن رائټس واچ سخت کال په جنوري کې په خپل یو راپور کې ویلي چې پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې بدلون نه دی کړی چې له وجې مذهبي لګکۍ زیانونه ویني او نیول کیږي. د 2023 کال د سرشمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې واتیا لکه هندوان، عیسایان، سکان او نور اقلیتی مذهبونو منونکي ژوند کوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له تیرې سمودې راهیسې هلته د انټرنیټ رفتار بیخي ورو شوی دی. د دوی په وینا په زیاتره سیمو کې یې حالت داسې دی چې یو بل ته پرې تصویر او ویډیوګانې نه لیږل کیږي. د پیښور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ دې ستونزې یې په ځانګړې توګه پر کاروبارونو ډېر اغېز کړی دی. دوی وایي خلک ورڅخه د اړوند توکو په اړه عکسونه او نور مواد غواړي، خو دوی هغوی ته د انټرنیټ د ورو رفتار له هغه نه شي لیږلی. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد د دې موضوع په اړه رپورټ برابر کړی.
په پاکستان کې د تیرې اونۍ راسې د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي چې له وجې یا ملستا د انټرنیټ د سهولتونو نه فائدو اوچتولو کې ستونزې ورمخیته دي. تر ټولو ډیر د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکي خلک د یادې مسلې په اړه بحثونه کوي. ملک وقاص په پېښور قصخوانۍ کې د پیزار دکان لري او په نږدېو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل کاروبار پیل کړی و. نوموړی وایي د تیرې اونۍ راسې له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغېزمن شوی دی.
او اوس مې آنلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې، نو څنګه چې له خوند او مزه را پرېښوده، نو په دې کې چې دی نیټ د یو څو ورځو نه خراب دی، د هغې د لاسه په عمه ډېر اثر پرېوتی دی. او دا خو سیټ ټکه بله چې مونږ مخکې د کارخانو والا سره ډیلینګ کوو، هم نیټ کار نه کوي، د هغې نه هم مونږ ته ډېرې مسلې جوړې شوې دي. آنلاین بزنس کې دا شیزی کنه چې خلک پکچر غواړي او پکچر نن سبا نسنت کیږي، نت ته وځي بس صرف ټایپنګ کیږي، نو هغه هم ډیره مسله ده. په خپلو پیسو په لګولو ډیر ستومانی پاکستان کې.
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د خلکو د انټرنیټ د استعمالولو باندې د نظر ساتلو لپاره د حکومت لخوا د فایروال د استعمالولو خبرې هم شوې دي. فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوی معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوی خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه. د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملک کې انټرنیټ ته ورپېښه ستونزه د فایروال لګولو وروسته رامخته شوې ده. په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژي کمپنۍ مشر سوفی کیف مشال ریډیو ته وویل،
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں.
په پاکستان کې د انټرنیټ د سلووالي اصل وجه د فایروال ده. د کوم له وجې پاکستان کې د سوشل میډیا په استعمالولو کې ستونزې مخې ته راځي. بل خو د دې له وجې کاروبارونو او فریلانسرز ته هم پټ نقصان رسېدلی او د سلو انټرنیټ له وجې هغو د خپل ګاګ سره په وخت رابطه هم نشي کولی.
کمیونیکیشن ګیپ کې بہت زیادہ کریٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے.
په پاکستان کې انټرنیټ په داسې حال کې سست راپور کیږي چې د پاکستان حکومت د وړاندې نه د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر روان کال د فروری د میاشتې راسې بندیز لګولی دی. په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقونو لپاره کارکوونکي ادارو له خوا غبرګونونه هم ښودل شوي دي. تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکې ونیسي چې معلوم کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی، خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند زده کوونکو څانګې پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا په سوات کې انتخاباتي غونډه شوې ده. په دې غونډه کې ګڼو زده کوونکو د ګوند مشرانو برخه اخیستې او د پښتنو سیمې او ملک پر حالاتو ویناوې کړې دي. د غونډې په پای کې د موسیقۍ بندوبست هم شوی و. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم دې غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې را لېږلی.
د سوات په قندل کې د ضلع په سلګونو زده کوونکي چې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن تنظیم سازۍ لپاره راجمع شوي ول، صدارت یې د یاد ارګنایزیشن صوبایي مشر غیرت یوسفزی کوله. په دغه مهال غیرت یوسفزی مشال ریډیو وویل چې دوی د سوات بیلابیلو کلو کې څو میاشتو راهسې سروې کړې او د فیډریشن لپاره یې زده کوونکي زلمي ټاکري چې نن یې په رسمي توګه د الیکشن کمیټې په ذریعه د بیلابیلو تحصیلونو او د ضلع سوات لپاره ارګنایزیشن غړي وټاکل.
ستانه د خپل د صورتحال نه دهشتګردي ده
پوزی اپریشن دی یا نور مسائل زمنګ وطن په وسایل زمنګ اختیار نشته د دې وازینه لار شیده د سیاست ته او یو منظم سیاسي تنظیم دی
د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن زیدل سوات نوی منتخب شوی جنرال سیکرټر ابرار احمد خان رستا مشار دی رتوګد چې پښتانه د سیاست په ذریعہ خپل حقونه ترلاسه کولای شي او دا ضروری ده چې د زده کړو په وخت ورته د سیاست تربیت وکړي شي دی وایي چې دی به د پښتنو د لوړو زده کړو لپاره د ملګرو سره هلې ځلې کوي
زمونږ د فیسونو مسلې د هاسټلز مسلې د هاسټل نه علاوه زمونږ د ټرانسپورټ مسلې د سټوډنټس د کې زمونږ د سیټونو مسلې نو د دې علاوه سټوډنټس ته دنیا په یونیورسيټي کې دند په کالجونو کې سکولونو کې دند دنیا مسلې راپیخي دا غي د پاره به مونږ کوششونه کوو خپل د علاقې کې د امن د پاره د سوکالۍ د پاره دلته د دې علاقې کې د کاروبار د پاره د دې د پاره به مونږ هلې ځلې کوو
کانفرنس مشهد میلمه د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي شریک مشر مختار یوسفزئی نوی منتخب شوی د سټوډنټ ارګنایزیشن عہدیدارنه سوګند واغستو مختار یوسفزئی زلموته د سیاست په اړه تفصیلي وینا کې پښتنو سیمو کې راپیخو مسلو باندې بحث وکړو مختار یوسفزئی د بیرابیر تحصیلونو سټوډنټ ارګنایزیشن غړو ته وویل
مجلس بستا هله درونی چې له مشرانو خبرې واوري کتابونه وایي مطالعه کوي د خپل کام په مسایلو ځان پوه کوي د خپل کام ستونزې په خوږه ژبه بیان کوي ولس بستا سره شي چې په کلی کې د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ د دې هر یو ځوان د کلی د ځوانانو لپاره یو مثال دی باکردار ای نشې نه کوي غلا نه کوي دروغ نه کوي رښتیا گواہی کوي او د حق سره ودرېږي او د دنیا د یو ظالم نشتر کنسپزي
په اخره کې د یاد ګوند غړو او نورو زده کوونکو د موسیقي سره روایتي اتن وړاندې کړو نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د سېشنبه یعنی هورزي اونۍ سي خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
مشال ریډیو ته وګړي خبري غړایدا او یو بل راپور تاسو پام را ګرځوم د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیه په خواني مشر او د بلوچستان پیجندلي وکیل امان الله کنرانی اډوکیټ د وفاقي حکومت هغه اقدام په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړي چې وایي د یو لادرکه کس کورنۍ ته به 500 لک روپۍ ورکوي نو موړي ویلي د حکومت دا ګام د بشري حقوقو سرغړونه ده بلخوا د ورکو بلوسانو د خپلوانو د اتحادی مشر ماما قدیر بلوس ویلی د دوی مبارزه د لادرکه کسانو د مندلو لپاره ده او دا چې د هغوی کورنۍ به هیڅکله حکومتي پیسو ته لاس ونیسي د پاکستان وفاقي حکومت د اگست پر دویم ویلی و چې له بلوچستانه د لسو زرو لادرکه کسانو له کورنو څخه به هرې یوې ته 500 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکوي په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو
د سپریم کورټ د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر او د بلوچستان نامتو وکیل امان الله کنرانی اډوکیټ د وفاقي حکومت لخوا د لادره کسان و خپلوان ته 500 لک روپۍ د ورکولو پریکړه په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړې ده او ویل دي چې د حکومت د عمل نه یوازې د بنیادی انساني حقوقو څخه سرغړونه ده بلکې د دې څخه د درغلۍ و بل لار خلاصول دي د مشالېډو سره په خبرو کې امان الله کنرانی اډوکیټ وویل چې د پاکستان د اساسي قانون لاندې د هر وګړي د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہواري ده
یي پیسې دکر وو شهري سه خپل جان چھوڑانا چاہتی ہے
دوی پیسې اور کوي او حکومت د شهري څخه ځان خلاصول غواړي د چا چې بچي او ورور ورک دی هغه ته 500 لک روپۍ ورکا او خاموش کړه چې دا ډول حکومت پر خپل نایلي پرده واچوي او د آئینی ذمہواري پر کولو څخه ځان بچ کړي
آئینی ذمہداري اوس سه خپل آپ کو بچای
د نوموړي په خبره چې د لادرک کسان و خپلوان ته 500 لک روپۍ ورکول نه وازې د حکومت ښکارا ناکامي ده بلکې د پیسو د اخیستونکو عزت نفس مجروح کول هم دی امان الله کنرانی زیاته کړه چې د دې عمل څخه به یو ځل بیا د درغلۍ لاره خلاص سي ځکه چې دا امکان زیات دی چې د دې لارې حکومت د خپلو کسانو مرسته کول غواړي بل پلو ته د لادرک بلوچستان د خپلوان د اتحادیې لخوا د حکومت د پریکړه په سختو ټکو سره رد شوې ده ده په کوټه کې د مشالی ډو سره په خبرو کې د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مرستیال مشر ماما قدر بلوچ وویل چې دوی 50 لک روپۍ نه بلکې خپل ورک شوي کسان غواړي،
د دوی خپل سړیان غواړي، د دوی خپل لخت جګر غواړي، د دوی خپل بے درک خلک غواړي، دا پیسو نه غواړي. 50 ارب روپۍ ورکوي هم دوی نه قبولې، اول خو تا نه منی کې موږ پورته نه دی کړی دی، اوس بیا ته منی کې موږ د دوی ایوز کې پیسې ورکو، مطلب دا دی کې ته ومنه لیکې زیاده پورته کړی دی.
د دوی ورته چې د پاکستان مرکزی حکومت د اگست په 2 نیټه اعلان کړی و چې د لادرک کسانو د خپلوانو د کورنۍ سره پر سړی سر 50 لک روپۍ مرسته کوي. وفاقي وزیر قانون نذیر تارړ و خبریالانو ته ویلي وو چې وفاقي حکومت په ملک کې د زرو لادرک کسانو و کورنۍ ته پر سړی سر 50 لک روپۍ د مرستې ورکولو پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره چې دا پیسې به د هغه چا و کورنۍ ته ورکول کیږي چې د کورنۍ غړی د 50 کلو څخه د زیات وخت راهیسې ورک دی.
تاسو مشال لريو ته وګي د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وای حکومت د اقتصاد بهتری لپاره خپل کړي وادي پوره کړي. هغه په مردان کې یو جلسې ته دا خبره کوله. عظمت علی شاه په راپور لري.
جمعیت علماء اسلام فی د اگست په 10 مردان کې د کسان کنونشن په نوم د یوې غونډې تابع کړې و چې پکې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، کروندګرو او د کروندګرو اتحادیو ګډون وکړو. دا غونډې مقصد په ملکي کروندګرو ته په ورپې خستونزو باندې حکومت خبرول وو. غونډې ته په خپلو خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې ملک د امنیت او معاشي ستونزو سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه چې د ملک وزیر اعظم او د فوز مشر چین ته د ملک معاشي ستونزې هوارول لپاره تللي وو خو ناکامه واپس شو.
بیا د ملک اقتصاد تباه ده. زمونږ وزیر اعظم سره د آرمی چیف لارل چین ته، او ظاهر خبره ده د چین او د پاکستان هغه دوستی چې کله په اقتصادي دوستۍ باندې بدله شوه نو سرمایہ دار دنیا را مخ کر دی. پاکستان پلارے چین د تجارت لار نیولو دی پار اقدامات وکړل، او نن تاسو ګورئ چې د ملک اقتصاد پزمک پروت تا. زمون 80% معیشت دار و مدار او انحصار هغه په زراعت باندې دا، او ما ته په خپل چینانو ویلی دي چې مونږ د پاکستان په هر شعبه کې سرمایہ کاری کول غواړو، د پاکستان مرسته کول غواړو، او زمونږ ټولنه غټه ترجیح هغه د زراعت صوبه ده.
غونډه کې شریک د کروندګرو اتحادیو مشران وویل چې صوبه کې کروندګرو ته د ګرانې سره برېښنا د ویانو بشمول د نهري نظام ستونزې دي، باید حکومت ورته پاملرنه وکړي. د کروندګرو د اتحادیې مشر اجمل شاه روغانی وویل چې باید صوبایي حکومت په صوبه کې کروندګرو ته ارزان تخمونه او سره ورکړي.
دا غیدا پارا د حکومت د طرف نه داسې انتظامات نشتا، کولد سٹوریج نشتا چې هغه شزونه پاغې کې محفوظ کی او پټم باندې دا غیته د زمیدار هم هغه خپل اغلا معاوضه ملاوي کی، او په دې علاقه کې چې کم خلک دي اغله هم پټم باندې هغه شی ملاوي کی. نو خدای ته وګوره د دې سټیج ته مشرانو ته ریکوست کوم چې دا هغه خلکو د پاره आवाज وکي چې کم از کم زمیدار تا د خپل فصل صحیح قیمت ملاویږي. اج هر یو فصلی چې وړو کپنه هم انکرج کې چې تاسو مالونه په لوکل سطح باندې هم خلکلی او تاسو ته ریټ ملاوي. کومګه په نیرونو باندې خبرې کوو، کومګه د زمیدارو په سرو باندې خبرې کوو. اوس د غنمو سیزن را روان دی، مونږ دا وایو چې کله د غنمو ټایم راشي زمونږ د مارکیټ نه اول خو سره روکه شي، او که سره یم هغه بیا موږ له پبلیک پانی ملاویږي. هغه که د شترې په شکل کې دي، که دا بیانې په شکل کې دي، که داسې نورې ډېرې مسلې دي د مارکیټ په شکل کې دي چې هغه مسلې زموږ زمیندار ته په خپل دهلیز باندې هغه حل کیږي.
دروان کال د مې په 10 د ملک کروندګرو پس له هغې احتجاجونه پیل کړل چې حکومت غنمو نه اغستو پریکړه وکړه. دا کروندګرو په وینا چې په کال 2023 کې په ملک کې غنم موجود وو، خو بیا هم حکومت ته بهر هیوادونو څخه تر 3 ملیونو میټریک ټنه زیات غنم درآمد کړل چې لکه بلې په بازار کې د دوی د غنمو بای راپریوتې. مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت د غلطو پالیسیو له وجې کروندګرو ته د خپلو فصلونو پوره معاوضه نه ورکول کیږي.
ابھی ہم نے فصل نہیں اٹھائی تھی، غیر ضروری طور پر باہر سے گندم
سخ کال مونگلا فصل نو سٹ کرے او لبہر ہے ودنو غنم درامت کرے شو او دنگا غنم رو گفتی شو چھ دلتا دا کروند گروخ فل غنم حبیتا پکور پاتی شو او خرس نشو پاکستان سره د مخکنه د غنمو ذخیره موجوده وه او بیا هم له بهره غیر معیاري او خراب غنم راغوښتې شوي دي. که د کروندګرو غنم نه اخیستل کیږي نو راتلونکي کال کې به هغوی غنم نه کری.
اگر اس کا گندم نہیں بکے گا وہ اگلے سال گندم کیوں کاشت کرے گا؟
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د کروندګرو د تورونو د پروډکټونو لپاره کمیټي جوړ کړې وه. د نېشنل فوډ اینڈ سیکورټی ادارې د شمیرو تر مخه پاکستان ته هر کال 1.5 میلیون میٹرک ټن د غنمو ضرورت وي، په کوم کې چې زیاتره غنم د ملک له کروندګرو اغېستې کیږي. د ادارې د شمیرو تر مخه سخ کال په ملک کې په 2 کروڑ او 8.5 لک ایکڑ ځمکې باندې کار شوی و. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
دا مشال راډیو.